سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. در اثر برفباری های سنگین و سرازیر شدن برف کوچ، راه های مواصلاتی شماری از ولسوالی های بدخشان بسته شده. مقام های محلی طالبان در بدخشان دیروز به رسانه ها گفتند که برف کوچ باعث شکستن حداقل 200 درخت شده و راه مواصلاتی ولسوالی شغنان و درواز را مسدود کرده است. در ولایت کوهستانی افغانستان مانند بدخشان معمولاً در فصل زمستان بعد از باریدن برف، برف کوچ سرازیر می شود که در نتیجه آن راه های مواصلاتی عمدتاً مسدود می شود. شاهرای سالنگ که پس از برفباری های شدید بسته شده بود، صبح دیروز دوباره باز شد. حکومت ایالات متحده امریکا می گوید که پاکستان تعداد از افغانها را که قرار بود به امریکا منتقل شوند، در ماه‌های اخیر به افغانستان اخراج کرده است. سرمفتش خاصی ایالات متحده امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارشی که دیروز منتشر شد گفته بسیاری از افغانهایی که با امریکایی ها کار کرده بودند و به ایالات متحده باید انتقال داده می شدند در 4 ماه گذشته از پاکستان به افغانستان اخراج شدند. در گزارش گفته شده که به دلیل عدم حضور دیپلماتیک ایالات متحده امریکا در افغانستان روند انتقال این افغانها در داخل این کشور دنبال نمی شود. در گزارش همچنین گفته شده که در بین افغانهای اخراج شده کسانی نیز موجود هستند که زندگیشان در افغانستان با خطر جدی روبروست. شورای آسیایی کرکت تصمیم گرفته که به کرکت بورد افغانستان به همان مقداری که کرکت بوردهای 4 کشور دیگر از این شورا پول میگیرند بودجه منظور کند. کرکت بورد افغانستان در صفحه فیسبوک خود دیروز نوشته که این تصمیم در نشست سالانه شورای آسیایی کرکت اتخاذ شده است. میرویس اشرف رئیس کرکت بورد افغانستان نیز در این نشست اشتراک کرده بود. بر اساس این تصمیم بعد از این به همان مقدار بودجه‌ای که کرکت بوردهای هند، پاکستان، سریلانکا و بنگلادش از شورای آسیایی کرکت می‌گیرند، افغانستان نیز این بودجه را دریافت خواهد کرد. اما گفته نشده که این شورا به کرکت بورد کشورهای عضو چه مقدار پول می‌دهد. تیم ملی کرکت افغانستان در یک بازی تست امروز در برابر تیم سریلانکا به میدان می رود. بسیاری از بازیکنان مشهور تیم افغانستان به شمول راشد خان در این بازی حضور نخواهند داشت. اعضای تیم ملی کرکت افغانستان برای آمادگی به این مسابقه دیروز تمرینات را در کولمبو پایتخت سریلانکا انجام دادند. انتظار می رود که این بازی ساعت 9 صبح به وقت افغانستان در استادیوم ورزشی SSC کولمبو آغاز شود. قرار است که افغانستان و سریلانکا 3 بازی یک روزه و 3 بازی 20 اووره انجام دهند. اولین بازی یک روزه بین این دو تیم در 9 فوریه و اولین بازی 20 اووره در 24 فوریه دایر خواهد شد. ارزیابی ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد تیاره بی پیلوتی که یک شنبه گذشته در اثر حمله آن بر پایگاه نظامی آمریکا در اردن 3 عسکر آمریکایی کشته و بیش از 40 تن دیگر زخمی شدند ساخت ایران بوده است. این را 4 مقام آمریکایی به خبرگزاری رایترز گفتند. در ابتدا واشنگتن جنگجویان طرفدار ایران را در آن حادثه دخیل دانسته و اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده قول پاسخ قاطع به آن را داد. این مقامات آمریکایی که از افشای نامهایشان خودداری کردند در مورد مدل این تیاره بی پیلوت معلومات ارائه نکرده، اما گفتند که ارزیابی های آنها همچنان ادامه دارد. مقام های ایالات متحده آمریکا می گویند که واشنگتن تصمیم گرفته حملات را بر اهداف ایران در سوریه و عراق انجام دهد. شبکه خبری CBS به نقل از مقام ها دیروز گزارش داد که این حملات در روزهای آینده صورت خواهد گرفت. تصمیم در این مورد پس از آن اتخاذ می شود که اخیراً 3 تن از نیروهای آمریکایی در اثر حمله تیاره بی پیلوت در اردن در نزدیک سرحد با سوریه کشته شدند. ایالات متحده آمریکا یک گروه طرفدار ایران را به دست داشتن در این حمله متهم کرده. ایران دخالت در این حمله را رد کرده است. الجزایر طرح قطعنامه ای را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرده که شامل آتش بس فوری بشردوستانه بین اسرائیل و گروه حماس می شود. این اقدام ممکن است با مخالفت ایالات متحده آمریکا عضو دائمی شورای امنیت که حق ویتو را دارد مواجه شود. واشنگتن میگوید که این قطعنامه فقط به نفع جنگجویان فلسطینی است. با بر اساس خبرگزاری رویترز این پیشنویس را دیده در آن آوارگی افراد فلسطینی محکوم شده و بار دیگر از همه طرف‌ها خواسته شده که به قوانین بین المللی احترام بگذارند. این قطعنامه خواستار آتش‌بس کامل، سریع، ایمن و بشردوستانه در همه نوار غزه شده است. به گفته دیپلمات‌ها، الجزایر این طرح را چهارشنبه گذشته به شورای امنیت که 15 عضو دارد ارائه کرده. این طرح بعد از آن ارائه شد که در نشست شورای امنیت در مورد حکم محکمه بین المللی عدالت بحث شد که در آن به اسرائیل دستور داده شده تا اقدامات را برای جلوگیری از نسل‌کشی انجام دهد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید کمک مالی 50 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا به اوکراین پیام روشن را به مسکو ارسال میکند. رهبران اتحادیه اروپا روز گذشته پس از چند ماه اختلاف با ویکتور اوربان رهبر هنگری در مورد تصویب این کمک مالی با اوکراین به توافق رسیدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از اتحادیه اروپا برای این کمک مالی تشکر کرده و گفته که مدت ها منتظر آن بوده است. توافق برای ادامه کمک‌های مالی با اوکراین در حال صورت می‌گیرد که از تهاجم روسیه بر اوکراین حدود 2 سال می‌گذرد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده‌های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود.
مثلث دا افغانستان دا پیخو سیمایزو او نریوالو ارخونو تا کتنه.
د افغانستان او پاکستان ترمن تجارتی لاری اولی بندیش دا مسئله مو د بحث لپاره وروسته تر دې انتخاب کړه چې د جنوري په 28مه لسرزنی ځند وروسته اسلام آباد له افغانستان سره د تورخم په شمول نږدې ټولې ترانزیتي لاری پرانستي. پاکستان ویلی دی چې موټروانان باید ویزه او پاسپورتونه ولري، او اوس داسې راپورونه خپره شوي دي چې پاکستانی چارواکو ویلی دي چې د مارچ تر 1 دېرشمې باید دا ډرایوران ویزه او پاسپورتونه ترلاسه کړي. پاکستان په 2018 کال کې د بارډر منیجمنت په نوم د پولي د سنبالولو تګلاره اعلان کړه چې له مخې له پاسپورت او ویزې پرته چاته اجازه ورنکړي چې په تورخم او نورو لارو افغان سوداګر پاکستان ته داخل شي. خو د دې سرحدي تګلارې له تیرېدو په تیرو نږدې 8 کلونو کې ډرایوران له ویزې پرته په تذکرو او شناختي کارډونو د افغانستان او پاکستان لور ته تلل راتلل. د 2020 کال د اګست 15مې وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، پاکستان په ترانزیتي لارو کې آسانتیاوې راوستې. حتی له افغانانو سره د هند د 50,000 تنه مرسته شویو غنمو لپاره له خپلې خاورې اجازه ورکړه چې تیر شي. خو له شاوخوا 1 کال راهیسې چې د اسلام آباد او په کابل کې د واکمنو طالبانو اړیکې ښه نه ښکاري، ترانزیتي لارې 2 ځله سخته بندې شوې دي. پروسه شکل په تورخم کې د نشټې له امله پاکستان دا دروازه وتړله، خو رابعه میاشت چې د تورخم دروازه بند کړه ورسره د غلام خان، خرلاچو، انګور اډې لارې هم بند کړي. سپین بول د کاسي هم په چمن کې د پښتنو د پرلت له امله چې د پخوا په څیر د دې لارې د بشپړو پرانستو غوښتنه کوي بند ده. سوال دا دی چې د مارچ تر اخیر افغان ډرایوران کولی شي چې د افغانستان پاسپورتونه او د پاکستان ویزې ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د پاکستان د ویزې د اخیستو لپاره په کابل کې ځینې خلک میاشتې انتظار کوي او د افغانستان د پاسپورت اخیستل هم اسانه نه دي. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې وګورئ، نظر را سره شریک کړئ او په یوټیوب کې هم لیدلی او اوریدلی شئ. را بشم د خبرونه ملمته محمد نبی افغان سوداګر له کابل د اسکایپ لپاره سره د خبرونه ته افغان صاحب شرغله ک لومړی دا پښتنه وکم د دې لارې سره برته پرانستل سو بشپړه پرانستل سو دا کنه لا هم ستونزې شته.
مننه شي بار صاحب، سلامونه تاسې ته اوریدونکو او کتونکو ته. لکه څنګه چې تاسې ته معلومه ده او تاسې په مقدمه کې وویل، د امارات لر اتګه سره ډیر د غنګیرل کېدل موږ دغه فکر کاوسې د پاکستان او د افغانستان په تجارتي اړیکه مخ په کېدو سی او خي خواته بدل سي. مخ کې لدی په دې تیرو شلو کلو کې خصوصا په تیرو اخیرو لسو دولسو کلو کې د افغانستان او د پاکستان حالات، تجارتي حالات، یعنی تجارت د سیاست قرباني کېده او ورځ تر بلې تجارت لاندې خواته راته. نو د امارت له راتګه سره موږ دغه احساس کاو چې انشاءالله حالات به ښه سي، وضعیت به ښه سي، اړیکې به ښه سي، اما اوس یې ورته ګورو ورځ تر بلې لا هغې هم بدتر خواته روانې دي. سدا د دواړو په تاوان ده، او ځکه موږ په دې سیمه کې یو ډېر غټ شراکت سره لرو، هغه فرهنګي که هغه په هر بخش کې، موږ دوی کلتوري دي، موږ د ژبې دي، موږ له دوی سره ډېر مشترکات دي، او موږ دوی ډېرې مشترکې ګټې سره لرو. نو دا لومړی موږ وی دی موږ بیا له دوی نسو اوسېدی او دوی بیا له موږ نسي اوسېدلی. دا اوسنی وضعیت ان دلته دغه پالیسیانې نیګې منفي روانې دي، او پاکستان هم په تیر کې هم پالیسی منفي ول، او د دوی هغه بعضې مسؤلین چې دي هر څوک چې راځي له زوره کار اخلي او کوشش دا کوي چې افغانستان یو نو د دوی د اثر لاندې وساتي. اما دا ثابته شوې ده چې افغانان په ټول عمر د چا د اثر لاندې ژوند نه کوي. نو ډېر مشکلات دي، ستونزې دي.
افغان صاحب مننه. افغان صاحب، ستونزو مشکلاتو ته به راسو. تاسو دې ته اشاره وکړله چې د پاکستان خواته هم مشکلات شته. د یو دو سوداګرو څرګندونې لرو چې دوی ازادي راډیو ته ویلي دي دوی په پاکستان کې وو، دا هغه وخت چې لا دروازه نه ده پرانیستل شوې، د تورخم دروازه
مالم را چولې، دغه الوګان دي کچالان بره وړو کابل خواته، او خراب سوي ټوله خرابې ګلمر تر پاړ به پروت لمر ته ولاړ دي، او ستونز ر ټوله گاډو ده. اوس موږ ته دا مشکل ده چې دا د گیټ حسابو کې دا پروټو گاډي دا سبزي گاډي دا نور خدا خوشي کی بغیر نه بعد بیا یو ټیم ورکی مثال تاریخ دی ولیک په دې ټیم باندې دا گاډي مثال بند سي او ایزا او پاسپورت نه بغیر دی خو نه راوختي.
کراچۍ نه می دا میان را چولې دي، او دا راغلي چینا نه دي، او زیبه تاجکستان ته دي کې ټوله 15 ورځې ټیم دي. اوس هم شاته وګوره جنریټر ایسي چالانه د خمال نه کور کیږي، او دا په 15 ورځې کې تاجکستان ته رسي، او زمونږ اوس 12 ورځې کیږي، او څلو ورځې دلته کیږي چې ولاړیو. دا به څنګه شي؟ او زمونږ نالته ویزی غواړي، ویزی مونږ سره شته نه، او دلته په 15 ورځې کې ویزی لګیږي نه، او مونږ به پاس مال دا 1,000,000,000 روپو مال په دې کې شته، او دا که په 3 ورځې نور دلته رکاو شي بس دا مال ختم شو. 3 ورځې کې به دا تاجکستان ته څنګه رسي؟ 1,000,000,000 روپو دا مال دی، او درې لارې مې رسته ولاړ دي. 1,000,000,000 روپو تاوان به راته ورسي.
افغان صاحب، د پاکستان تاجرانو ته هم د پلس روزنی بندیز په ترڅ کې ډیر تاوان واوښت، څه فکر کوئ چې تاسو خپل هغوی سره خبرې کوئ کله ناکله او دا موضوع به شریکوي؟ څه وایي چې ولې د دوی په خپلو چارواکو زور نه رسېږي چې د تجارت د سیاست قرباني نه کړي؟
اغل ته داسې ده چې د اوسنۍ حکومت چې کوم حاکم ده هغه تر ډېره حده ډېر هغه د ملت غوښتنو ته جوابګو نه ده، ډېر د خلکو ضرورتو ته نه ګوري. دغه اوسنۍ کومې اخرنۍ پرېکړې چې کومې دي دا ډېرې په ټکر کې دي، او ډېرې یعنی یو جانبه پرېکړې دي، ډېر دغسې دي دیکتاتوري پرېکړې دي چې دوی وکړلې. او په دې وسو کې چې دغه کوم بندر بند سو تر ډېره حده د سید تاجران دي، موږ افغانان دي، ځکه په دې سرحد باندې چې دغه کوم تجارت کیږي دواړه طرفه ته موږ افغانان یې کوي، خو دوی هم مستقیما او غیر مستقیما د دې اثرات په دوی باندې پرېوځي. وسو کې چې دغه کوم سرحد بند سو د دوی لپاره ضرورت وو، د پیازو ډېر ضرورت وو چې له منځنۍ اسیا نه له قزاقستان او ازبکستان نه دوی ته ورتلل چې هغه ډېر ایثار ول، او بیرته خوانه د کینو یا د مالټې موسم د دې مالټې مرکزی اسیا ته تللې چې هغه ډېرې خراب سولې، او کیلې ډېرې خراب سولې، ډېر نقصانات یې ورسول. هغه که اخواته کدی خواته موږ افغاني تجارانو پاکستاني تجارانو موږ سره ګډ بولو، ځکه په شراکت د کوم تجارت سره روان ده، که څومره موږ ته تاوان رسیږي د عمر دې ته هم رسیږي. داسې دلته په دې سیمه کې نه په تیرو کې کار سوی، زه په خپل د یو افغان په حیث، یو تاجر په حیث،
او په دې لار کې د ترانسپورت څه د ډیر د مګ د خلکو دا او د دې یعنی د افغانستان د ترانسپورت هم د مګ مربوط ده. مګ یو د انسجام شورا لرو چې د غزماوینې ما نو تر ډیر هغه د ترانسپورت تجارت په دې کې مګ مستقیما کې راته معلومیږي چې نقصان به کوم دي کې د مشکلات به کوم دي کې دي تکلیفونه کوم دي نه جوړیږي هيا چې دي دلته یعنی ل زړه سو کار نه کوي چې کار نه کړي خو ست نه خواته مشکلات دغه ډیر دي مګ افغانان د تاجران سيزي مګ به دي تیر شو لکه چې سید په جمهوریت کې دلته هم وضعیت خراب وو چې موټر براوا وخت تجارانو نه به باج اخیستل کې درشپت به اخیستل کې اما اوس هغه ختم سو اخوا ته وسی وراوړې خالص له پیښور تر د تورخمو تر پیښور پورې تقریبا موږ له یو موټر نشلو نه زرو نه تر 15000 پورې غیر قانوني اخیستل کېږي چا پټکونه چا ولیدي چا چک پوینټونه چا ولیدي دغه څه په بولده کې خالص له سرحد سي د موټر اخوا ته وراوړې تقریبا 15000 الته تر لګيږي
افغان صاحب بخښي دغه پیسې څوک اخلي افغان صاحب بخښي دا پیسې څوک اخلي پولیس یې اخلي
دا د غلط مسولین اخلي پولیس یې اخلي هغه دغه دې یعنی کيو چا تلاشی لپاره چک پوینټ چولې د سي تلاشی کيم هغه موټرونه په لغټ موټرونه پیسې اخلي کچا چا دې د تلاشی پونو مخې څوک دې تلاشی پونو اخلی څوک دې ټول پلازې پونو مخلي خو مختلف نمونه دي غلط دغه مسولینو سره شریکاني ټول غیر قانوني پیسې دي داسې په مقابل کې خدمات یو شای نهسته چې موږ وایو چې دا قانوني دی او داسې دغه تجارت دی موږ ډیر هم بخوام شي بر صاحب ډیر غختنه ترې کړې دي اصلا دې تجارت د دواړو ملکو هیڅ کار نه تسوي موږ غختنه ترې کړې چې پاکستان باید افغانستان او پاکستان سره کینی دا دواړه ورونه ملکونه دي او یو مشترکه ګډ میکانیزم تګلارې ورته جوړه کی دغه وسی تورخم کوم واسو ان دا به د موږ د تجارانو نور تجارتم تقریبا 50% راکوس کی ځکه د موږ تجاران دي ته دا غسول چې وسی دا بزړه واخیستل چې دغه تور دروازه هر ټیم بندیدلای شي او د ډیر وخت لپاره بندیدلای شي نو دومره ریس خلک نه اخلي ځکه دغه د تورخم مسنۍ بندیدل دا خلک کې نا امید کړل تجارانو نا امید کړل هر سړی کوشش کوي چې بدیل خو او ته واوري او بدیل خو او ته فکر وکړي بدیل خو باندې خپل تجارت واړی
دا تاسو تر خبرې پوري اوس د ما مقدمه کې هم اشاره ورته وکړه د راپور نه د پاکستانی چارواکو په تورخم کې ازادي راډیو ته هم دا خبره کړې ده چې د مارچ تر یو ډیر شمه په افغان موټروانان ویزه او پاسپورتونه اخلي آیا ممکن ده چې په دومره وخت کې ویزه او پاسپورتونه واخیستل شي
شیبر صاحب دې موضوع ما ډیر کار کړی دی یو خو دې د سیمګ دلته د پاسپورت پاخستلو کې ډیر ستونزې لرو تاسو خبر یې چې ډیر مشکلات دي او دویم د موږ روانه ډیر غریبان دي واسه نه لري دریم په آینده کې موږ ډاری ګوسیاسي نه سي دا ویزه به لکه دغه اوسنۍ د مریضۍ ویزې یا نورې ویزې اسې نه چې بیا راته باندې کې او بیا راته سخت کې بیا نسو کولای بیا هم دا ځکه په دې لار باندې د موږ د خلکو یو ګوله ډوډۍ ده او یو ریسک په کرا ده نو هغه ډاریږي هغه تر ډیره ده د دې شي ته لیوالتیا نه کوي و موږ یو دغه ورکړې دواړو ملکونو ته سي دواړو ملکونو باید یو قرارداد سره ولري او د قرارداد لمخې دغه موضوعات کې ذکرې هدي اکل دی او 15 کلو لپاره یو قرارداد سره ولیکي چې هغه کې ډرایور ته دغه لیکل شوی چې ډرایور ته به ویزا پسلی رساته کې یا پاتو سل وخصاته کې ورکی دوی ته بسون جن نه جوړیږي ام دغه څه غوښتنه ترې کړې ده سیمګه ته دی او کم پیس په بدل کې درې کلنې ویزې راکې ترغو مګه اطمینانی اوسېګو یده هغه سکیورټی چې هغه کوم موضوعات یې هغه به موږ صحیح ته پجای کو اما موږ ته درې کلنې ویزې راکې ځکه موږ بار بار نه سوړتللای په دې لار کې دومره ګټه نهسته دومره غټ کاروبار نهسته کې سیمګه هر موټر واندې راځک سی پښپګ میاسو کې بیا ایجنټانو ته پیسې ورکړي یا دې ورځي خلکو ته آلته دې سفارت خولې ته ورته پروتې چې ته ماته ویزه راکا ځکه دې په کې اکثرا وخت مشکلات ایستونځي نو دا هغه موضوعات دي چې دغه امکان نه لري چې موږ دې وکولای شو چې په دومره لاند وخت کې دغه پاسپورتونه ویزه واخلو
افغان صاحب پام دې برخه کې بل پښتنه هم لرم خو مخ کې تر دې شیخ خپل پښتنه تراسم په اسلام آباد کې د پخواني افغان ډیپلوماټ زردشت شمس سرګندونی لرو چې دی وایي چې په کوم وخت کې د اسلام آباد کې کار کوي په هغه وخت کې به سوداګرو پاکستانی سوداګرو هم دا تقاضا لرله چې دا لار پرانستل شي ځکه چې دا لار دینه بندیږي. د شاغلی شمس په وینا یو ویل چې په دې کې دوی هم ډیر تاوان کوي.
دا یوازې دا نه چې د افغانستان ولست د دې ضرر دی، د دې هغه ولست لا ډیر ضرر دی. یعنی یو وخت چې ما په سفارت کې ماموریت و، هلته به دغه سیمینارونه وو، حتی د پاکستان د تجارت د برخې مسؤلین چې به خصوصا دغه د تورخم او د چمن، هغه به داسې ارقام وړاندې کول خپل حکومت ته، خپل چارواکو ته، چې په دې کې موږ ته زیان ډیر دی، ځکه چې د پاکستان خواته په تورخم کې په چمن کې هلته ډیر زیات خلک داغه ژوند، داغه نفوس چې دی، هغه ولسونه چې دي، داغه هغه روزمره ژوند، داغه عواید، داغه هر څه د دې لارې پورې تړلی دي. دا که تړل کیږي، داغه هغه روزمره هغه چوي دیاړي هغه ودریږي. خو یعنی اخواته هم پاکستان کوشش کوي چې هم دغه د پښتونخوا او یا د جنوبي پښتونخوا هغه ولس وزپی، ځکه چې هغه باندې هغه ملاحظات لري، هغه وي چې دی یا وفادار نه دی وطن ته، یا څنګه کسه هم په بیان کې به نه وي. دی غاړه هم افغانان یا دغه سیمه کې چې پراته دي خلک دا ځپل کیږي، نو دوه خوانه په دغه ولسونه یو جبر روان دي.
افغان صاحب د شام صاحب خبرې مو واورې، تاسو ویل چې تاسو دا وړاندې زور تکړه ده چې افغان موټروانانو ته د پلانډ وخت کې ویزه ورکړي، د دې جواب تاسو ته پاکستانی لوري درکړې؟
د څه د څه د ادوار ملکو خبرې دي، مګ چې حکومت ارتباطات سنولې دي، دوی وايي چې په لګیا یو. خدا د ادوار ملکو خبرې دي، ادوار ملکو نه باید په دې باندې خبرې
مو بخښي. دا خو د سوداګری او بخښي د سوداګری او د ګډو خونو لاري دا مشکل نسیال کړي، دا خو تجارتي مسله ده.
نه دا که د دې ما وختیم ګوره درته ویلې چې موږ ته دغه چې یو اطمینان نه حاصل دی، موږ موټروانان دي ته زړه نه کوي، نه سي کولای. هغه وای ډاری کی چې سبا را باندې بندي هغه تجارتي خونه کومې سي دي دواړو ملکو، هغه دومره صلاحيت نه لري، هغه دومره واک نه لري چې هغه وکولای سي چې په دوی سره ودی تو وای چې دا موضوع ورته کنفرم کړي. نو هغه موږ له دې سره په خو یو قرارداد لري دی افټا په نوم چې هغه کې لډیره وخت هغه ختم شوی دی، او دغه سي پاتې د سي پاغه کې لیکل سیو سی غدواړه ملکونه کوم ټیډیا کوم روټ پاس سره ایشو کوي، پاغه کې د مالک نوم لیکلې د موټروان او د کنډکټر دغه سلور واړه کس درې واړه کس کولای شي چې په دې روټ پاس باندې بغیر له پاسپورت لاړ وراسي. نو موږ بیرته دغه سی ولاره غواړو چې موږ دې بیا بیا د سیستم لاره باندې نسو یا مجبور نسو. موټردارم په دې خاطر غواړي چې دې لارې ته دا سی یو دغه ورکی، ځکه دلته سیاسي استفاده له دې لارې ډیره سوي دا، او سیاسي موضوعات له وجه ډیره بنديږي. نو تر ډیره حد د موږ موټردار هم نه غواړي چې دې موضوع ته دی، یعنی ځان دې ورته دغه کې جوړ کینی حالت وایي چې نسو کولای کنه سور دې مخ کې اته دغه افشن يم کار څولې سي کدواړه موټر په سرحدو کې سره خالص یا نو دا دي یو تخنیکی پاسته ضرورت لري، او موږ د پاکستان باید یو قانوني قرارداد سره ولرو چې هغه کې نړیوال تضمینونه موجود دي، ځکه دغه لار که دغه رقم بندیږي یا د سیاسي موضوعاتو له وجې یا د دغلطه کوم تخنیکی موضوعات را پیخیږي، نو د هغه له وجې چې بندیږي دا یو دم بند سی وبرته بیا په شپو شپو نه خلاصيږي. یعنی د نور مثالونه هم لري، وزیران سره سور د مرکه شخړه راغله، ما سرحدونه سره بند نه سول، د غزي هندستان سره شخړه راسي سرحدونه سره بند نه مګم دا غواړو چې شخړه یې که هر حالت هدي عقل سبزي واغه موټر سی هغه شریل پسات تو کی وړي وراوړي هغه ته باید بند نه سی، هغه ته موږ باید سیو لارې ورکو او د منظم لارې ورکو. کتا چې وګوري دا وس پاکستان د خپل تجارت منځنۍ اسیا ته په هغه کچه نه د غزولې هغه کوم چې دې ته ضرورت ده، او دې خپل لوسه پورې کار نه پکې، ځکه تجارانی حکومت سره په اړیکو کې، ځکه د لارې سیو نه ده، دې هر وخت دا بندیدل شي او په انټرنیشنل تجارت او کاروبار کې ته د لاس پرسنټ نه اضافه ریسک نه سي اخیستلای، لاس پرسنټ هم ډیر زیات ده. نو د افغانستان لارو له دې سره چې موږ تقریبا لاس 20% سیو ده، نور 90% هر حالت کې دا بندیدل شي او په هر وجه
بندیدل شي. د راپورونو له مخې پاکستان تیر کال لمنځنۍ اسیا سره تقریبا 1,500,000,000 ډالر تجارت د افغانستان لاره کړی دی. بل لور ته د تورخم د لسرزنې بندیز په ارتباط د افغانستان او پاکستان د ګډو خونو د مسول خانجان علي کوزي سرګندونې لرو چې دی وایي چې افغان سوداګرو ته او دوړو لورو ته په ملیونونو افغانۍ تاوان اوشته دی. البته شغله علي کوزي دا خبري د تورخم د دروازې د لمړی ورځو د بندیز په وخت وکړي.
روزانه $2,000,000 تقریبا په نورمال شکل دوړو طرفونو ته تاوان رسیږي او د ډېر ورځ په ورځ اضافه کیږي.
و دغه سيده
افغان شپ اوس په مچمو کې د الکوزي صاحب کوم خبره کړې و د تورخم د دروازې د بندیدو په درېمه څلورم ورځ د ویل سي دوړو خو او ته سوداګرو ته 3 میلیون افغاني تاوان اوشته. خو د دې ته اشاره وکړل چې دا تاوان ک څومره دروازه بند پاتې شي زیاتې شي. تاسو یو اغلری ارقام لري سي افغان تاجرانو ته په دې لاس ورځ کې څومره زیان اوشته؟
شیبار صاحب موږ ته کوم معلومات لرل تقریبا 300 پورې خالص د پیازو موټر ولاړ و. صدا په دې په دغه اخیری ورځ ولا چې موږ مسولینو سره په تماس کې وو د اسلامي امارات د ګمرکاتو مسولینو موږ سره واده وکړه چې کچېره دروازه نه خلاصي یا وي تاسو پیاز خرابېږي موږ آماده یو چې دا دلته درته محصول کو په کوم محصول او دلته خاص کوي. او وسه دغه کوم موټر گاډي رسیدلې دي اغه د پاکستان ته د پېښور او د اسلام آباد او د لاور منډي غانې ترې ډاکې دي. یعنی مخکې لاغې چې کله گیټ بند سو 350 روپۍ کلدار ته په پېښور کې یو کیلو پیاز رسیدل. نو دغه سي ارشای کیاس کې یا خراب سول د کیلو موټر مکمل داسې وبتري روان وي خلکو کاندې ورته ویسل او کاندو کې خالی کړل خاورې په واچولې. نو دلته په دې لار باندې ترانسپورت سمره ودرې د لاس ورځ یعنی د موږ ترانسپورت تقریبا 1500 پورې موټر دغه ته ود یوې خواته او 1500 بلې خواته ودرې. دغه سي په خړلې سوې کې غلام خان کې ینه په دې ټول لار باندې لاس میلون نه سي هتا د مګه دغه سي هغه خپل نظر 15 تر 30 میلون پورې افغاني دی ورځ مګه په دغه لار باندې په دې لاس ورځو کې تاوان وک. نو دا تاوان ټول د دواړو سره تقسیم د دواړو طرفو په دواړو طرفو تجاران په دې کې شریک دي. کدی خواته دی یال د پاکستاني تاجری د دې جمالو لیگ یا لاغه چې البته پاکستاني تاجر دل ته را لیږي. نو دا ورځ تر بل د ازیاتی کې او د غوسنی اخیرنی جټکه دغه سیول دغه څنګهرل کېدل چې هاته ل انتخاباتو پورې دا ګډ نه خلاصيږي. خلکو بدیلو باندې فکر کاوه او خلکو زړه پر ور مال.
افغان صاحب بخشي تاسو بدیل لاري وویل. آیا افغان سوداګر بدیل لاري لري؟
داسې داسې موږ سو بخش لرو. یو خو ترانزیر د ترانزیر کې موږ کولای شو په بدیلو لارو راوړو خو په هغه کې هم موږ ستونزې لرو ځکه دنیا هلته په ایران باندې هم بندیزونه دي. هغه بعضې نړیوالې کمپنۍ هغه خپل توکي د ایران د لارې نه پرېږدي سي راسي. داسې بل موږ په داخل کې سبزی او میوې له روسیا هغه موږ لوسه پورې دغه سي مستقیمه نواسان او خبدل نه له روسي نور نړۍ ته یل تخو. یو دلته موږ مشکلات له روسیا هغه ورځ وزیر صاحب تجارت هم موږ تجارانو باندې انتقاد وکړ چې دلته د پروسس کمپنیانه موږ نه له روسي موږ د خپل میوه کا پی پوخې پروسس کو دي کارګو لارې نور ملکو ته ولېګو. یوه دي مشکلات هم د نور ملکو ته تا ګراتک بل دلته د انټرنیشنل تجارت لپاره هم فکر دی موږ تجارانو کې دومره خنسته. نو دا هغه موضوعات دی هغه مشکلات دي چې موږ بدیل ته زر نه سو رسیدلای او زر نه سو ورتللای. پاکستان د موږ لپاره پاکستان ډیر غټ نه پوس لري او ډیر د افغانستان د ټوکو لپاره نږدې آسان او خلاره ده. بل دغه چې موږ د پاکستان لاره واګا تخپل توکي هندستان ته لیکدو تقریبا 900 میلیون شاوخوا کې د موږ توکي هر کال لدی لارې نزی. نو دا هغه موارد دي چې بدیل ته به موږ او برسی گو که وای چې بالکل نه کو دا تجارت نه کو چې په خوام نه کوم دا افغانستان او دا ملت کچېره خبره نور سره خرابېږي او فشارونه زیاتېږي. بیا باغه وای چې بالکل نه دي دا غلطه دي کېږي و دي کنه بالکل نه کېږي. بیا په هغه صورت کې خېل کا باندې موږ بدیل پیدا کولای شو. بیا تاجر هڅه کوي او هڅه دي چې وکړل بیا خپل
دې بدیل پښتنه بیا هم کوم. خو مخکې تر دې چې دغه پښتنه تراسم د پخوانی افغان ډیپلوماټ زردوش شمس سرګندونی لرو د پدې باور دی چې کله هم په افغانستان کې حکومت ثبات ته مخه کوي، پاکستان ورسره مخالفت کوي.
پاکستان مشکل داره چې دوی افغانستان ځان ته تهدید بولی. یو باثبات افغانستان په افغانستان کې که هر یو حکومت په خپل خپو دریږي او هغه د پرمختګ خواته ځي، ټول افغانان پرې راغونډیږي، په افغانستان کې بحران لمنځ ځي، دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي. دا یو بدبختی ده. یعنی زمونږ هم که پاکستان سره مخ کې بحثونه وو، هغه دا و چې پاکستان باید دې ته د تهدید په سترګه ونه ګوري. دا چې ظاهرا لفظی دغه دا کوي ادعا چې زه یو ورور او ګاونډي هیواد افغانستان دی او یو باثبات او دا جوړ افغانستان غواړم، عمل کې دوی داسې نه دي. نو اوس که چیرته دوی طالبان هم داسې یو نظام خاوندان کیږي چې افغانان پرې راغونډ شي، د افغانانو زړونه خپل کی، باثبات شي، اقتصادي لحاظ نه د نورو اړخونو نه قوي شي، دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي.
افغان صاحب کبیرته همدغه دی هغه پښتنې تراسو شام صاحب خدا وایي چې پاکستان نه غواړي په افغانستان کې ثبات شي، دا یده خبره ده. که چیرته پاکستان دا نه غواړي او که چیرته د مارچ په یو دیرشمه باندې دوی بیا د ویزې او د پاسپورت مسله راپورته کی او دا راوباسي، او تر اوسه پورې خو داسې معلومیږي چې پاکستان حتی خپل تاوان هم منلی ده، خو مقصد د افغانستان لاره بیا بیا بنده سي منځنۍ آسیا ته. د مارچ تر یو دیرشمه پورې افغان تاجران څه کولی سي؟ آیا که څه هم تاسو خو یو څه توضیح کړه بلې خواته مخ اړولی سي؟
شیبر صاحب ان شاء الله واخسته موږ هغه توکي هغه ترانزیتي توکي سي دي موږ د کراچي د لارې راتلل پاغه باندې واضح پیغام دا د موږ ټولو تجارانو ته د حکومت له طرفه سي بدیل باندې راوړي سي. هغه د چاپ د اسلام کلا لار دا او د ایران لار دا، ځکه موږ بل لار نه لرو د فعلان لپاره، موږ هغه لار په غوره غنو. او دویمه خبره دا ده چې ان شاء الله موږ دې ته امیدوار یو چې دلته موږ تاجران او حکومت هڅه دا شروع کړي چې د دې د مسولینو سره په رابطه کې وو سی ګاولغه به خدای مهربانه ده دغه حکومت
به بدل شي. افغان صاحب وبخشي دغه امیدواری چې بیا هم پاکستان ته امید کوي افغانان، دا په دې تورو شلو کلونو کې څوشتو کلونو کې بیا بیا تجربه سو بیا بیا هم نتیجه ورنکړه، نو بیا هم ولې باور پیو کی؟ تاسو دې تاجر په صفت باندې ولې باور کړی؟
دلته د دې څه د بخي په باور ده دغه دا ان هغه بعض ما وختي هغه بعض موارد درته ویلې چې موږ نه سو کولای بعض تجارانو ملغه انټرنیشنل او کمپنیانو نه سیغه نه غواړي چې خپل اعتبار خراب کړي، هغه تو کې نه سی راولای د ایران له خوانه هغه د بندیزونه دی پیغه هغه شپوته نه ورکي، هغه په غلار باندې نه راځي، هغه مجبور دی بل لار نه ستام د کراچي لار ده.
افغان صاحب ډیر مننه. اوریدونکو اولیدونکو هم مننه کوم چې دا بحث تر دې شپې را سره واورید. زحمت شي پر اجازه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
رادیو آزادی 22 سال با شما.
از رادیو آزادی را یاد گرفتیم که حقوق زن یعنی چی، حقوق کودک یعنی چی و انسان بالای یکدیگر خانم چی حق حقوق دارد.
رادیو آزادی در کنار از اینکه یک رسانه فعلا ملی و بین المللی شد، تانسته بر اساس این موضوع صداقت، بی‌طرفی، مسائل توازن یا را در نظر بگیره.
از مخاطبان با مخاطبان برای مخاطبان.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز خانم ناهید علومی، نویسنده کتاب به نام زنان نخبه افغانستان و گرداننده برنامه‌های تلویزیونی آموزه‌های مدنیت و هندار و پندار، همچنان نویسنده رساله تحقیقاتی برای بعض پوهنتون‌ها در اروپا مهمان ما هستند. خانم علومی سلام بر شما و تشکر از این که دعوت ما را برای اشتراک در برنامه مهمان آزادی لبیک گفتین.
با سلام و احترام خدمت شما همکاران تکنیکیتان، اما دستندرکاران رادیو آزادی و همچنان شنوندگان بسیار عزیزتان که امید است که صدای ما را دوست عزیز بشنوند، سلام و احترام خدا بر از اونا همه تقدیم میکنم. ولی قبل از همه از دعوت و لطفتان ما سپاسگزاری میکنم.
باسم تشکر از شما. بین که اول از امروز شروع کنیم که امروز شما در کجا هستین، مشغول چی کارها هستین، در کدام منطقه جهان؟
امروز ما در هلند زندگی میکنم، در حدود 23-24 سال میشه در هلند زندگی میکنم و با فامیلم یک جای، سه فرزند دارم، دو دختر یک بچه و فضل خدا یک زندگی که آرام. ولی شما میفهمین همگی ما و شما خود ما جسمان این جسمیم ولی روحان نیستیم، روح ما در افغانستان به اصطلاح عام در اونجا هست دیگه. ما از 23-24 سال میشه که در هلند هستم.
برگردیم به گذشته شما، در چی نوع یک خانواده به دنیا آمدین، به کجا و کدام منطقه افغانستان در آغاز زندگی خود زندگی میکردین؟
ما اصلا از قندار هستم و در قندار تولد شدیم، در خانواده بزرگ علومیا و خانواده یعنی قوم بارکزایی هستم و پدرم محمد اساق علومی نام داره که از قندهار وکیل شورا بودن. سر کار قبلیشان نمی پیچیم، خدا ببخششان امروز زنده نیستن ولی برکتش تا به امروز سر زندگی ما تأثیرات خدا داره. دیگه ای یک کوتا مرور و ما در تاسم به پنج در قندار درس خوندیم، بعد از باز وقتی که پدرم وکیل شورا شد ما کابل آمدیم. متبقی درس یعنی فارغ لیسه زرغونه هستم در کابل ولی بیشترین تحصیلات ما در هلند درس خوندیم.
از نقش والده صاحب در زندگیتان، در ابتدای زندگیتان بگوین.
شما میفهمین که والدین بزرگترین نقش یا تأثیر در زندگی هر طفل یا اولاد خود داره. والدین که مثلا از یک محیط یا یک جامعه بلند یا سطح بلند دانشی برخوردار بودن یا باشن، به مو اندازه اطفالشان هم از یعنی پیرو اونمو روش یا شیوه زندگی والدین خود می باشد. و ما از والدین خود به خاطر خوشحال هستم که امروز ما از برکت از اونا در یک جایگاه خوب اجتماعی قرار دارم. در حالی که مادر ما خانم باسواد نبوده ولی باور کنین که یک خانم سیاستمدار بود که وقتی که طرف ما سیل میکرد از سیلش ما میفهمیدیم که مادر ما از ما چی میخواد. به طور مثال یک میمان میامد، ما دیگه خرد دخترکا بودیم، نمیفهمیدیم که میمان در کدام سطح است، ما برای ازو چی بیاریم. طرف ما سیل میکرد، در سیل خود بر ما میفهماند که ما باید چی رقم از این میمان پذیرایی کنیم. که والدین امروز کمتر فکر میکنم برخوردار از این اوتوریته باشن، البته همگینه بعضن، ولی پدر ما یک پدر باسواد قلم و دست بود که ما تا به حال، البته اینجا در حالم نه ولی در افغانستان که بودیم، ما تمام دستنویس های ولسی جرگه که اونا نوشته ها و یایش بود ما با خود نگاه کرده بودم که ما برای اردویشان، برای اروای پاکشان ما درود میفرستم که امروز از خیرات سر از اونا ما امروز یک چیز که هستم از برکت از اونا هست.
از دوره انتقالتان از قندهار به کابل بگوین، چون در قندهار درس ها به زبان پشتو است و وقتی که شما به کابل آمدین مجبور شدین که زبان دری را آموزش بگیرین، یا آسان تیه شدی دوره؟
چقدر سوال جالب. شما می فهمین من تا سن پنج در اونجا که درس خواندم همگیش مضامین ما به زبان پشتو بود، ولی چون مادر ما دری زبان بود در خانه ما دری صحبت میکردیم. این موضوعات که امروز دامن زده میشه که دری زبان است، این پشتو زبان است، این از کجاست، این اصلا در اون وقت اصلا هیچ وجود نداشت. هیچگاه پدر ما مادر ما به این مجبور نساخته بود که باید مادر ما پشتو صحبت کنه. به اون خاطر ما بدون اکسنت هم په پښتو خبري کولای سم و همچنان بدون اکسنت ما بدری صحبت کردم میتونم. به او خاطر یا برکت مادر و پدر ماست و همون تربیه سالم از اوناست که پیش ما هیچ وطن دارم، هیچ وطن دارم، در شمال است، در جنوب است، شرق است، غرب است، هیچ امتیاز اتنیست که جنوب که ما در اونجا تولد شدیم در سمت جنوب و او برتری داشته باشه از شمال، نه، کلگی وطن دارای خودم ما به یک چشم میبینم و به یک اندازه دوست دارم و یام از برکت تربیه سالم مادر و پدرم است.
شما گفتن که دوره لیسه را در لیسه زرگونه به پایان رساندین و از اینجا بعدن تحصیلات عالی تانه در هالند پیش بودین. در بین لیسه زرگونه و هالند چی کارهای در افغانستان کردین؟
زمانی که ما از لیسه زرگونه فارغ شدم، ما در ایسای مرکزی جذب شدیم. یک گروه کلان دخترها یا بزرگ دخترها بود که از مکاتب مختلف ما در ایسای آمدیم و در ایسای همون وقت سرشماری بود، ما ردمی کامپیوترهای آی بی ام بود و وقت ما در اینجا جذب شدیم و بعد از باز در افغان کامپیوتر وقتی که ایسای مرکزی بر امرای افغان کامپیوتر ادغام شد، بعد از باز در اونجا ما کار کردیم و سیستم 34 کامپیوتر ما مدیر او بخش بودم. ولی او وقت کامپیوترهای اولی که ما کار میکردیم سیستم کارتوتیک بودند، تمام ارقام و اعداد و کارتا تیپ میشد، بسیار کار سخت و دشوار بود، به مشکل کلگی ما او را یاد گرفتیم، ولی بعدا باز همی سیستم های آی بی ام پیشرفته تر بود، در او کار میکردیم. باز ما در آژانس باختر آمدم، در اول من حیث کارمند، ولی بعدا باز من حیث مدیر روابط خارجی آژانس باختر کار میکردم.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شنوندگان گرامی، شما برنامه مهمان آزادی را میشنوید. مهمان ما خانم ناهید علومی، نویسنده و گرداننده برنامه های تلویزیونی در هالند است. خانم علومی، شما بعد از اینکه کارهایی را که در افغانستان کردین، یک انگیزه سبب شد که شما باید وطن را ترک کنین و مهاجر شوید. مهاجرت انگیزش چی بود و این مهاجرت شما را به کجاها کشاند؟
والا اگر براتان بگویم که روزی که در سال 1992 ما افغانستان را ترک کردیم، به مول لحظه که ما از کابل میبرامدیم، باور کنین ما در روی چوکی امو بس یا سرویس که طرف مزار شریف میرفت، ما بیوش شده بودم. آنقدر گریه کرده بودم که امی آلم که یادم امی آیم گلون ما پر میشه، برای که او وطن بیچاره ما به همگی ما ضرورت داره، احتیاج داره که ما در اونجا می بودیم، ولی شرایط طور بود که بودن ناممکن بود. اما گروپ هایی که آمده بودن از هر طرف که ریختن، از پاکستان و ایران، اونا دیگه او سیستم که ما و شما در افغانستان داشتیم و او کلتور بلنده که در اونجا بود و زندگی شهرنشینی که در اونجا ما و شما دفاتر و اخلاقی گپایی که بود، او در اونجا دیگه تقریبا ما برتان بگویم که زائل می شد، هر روز زائل شده می رفت. آمد آژانس باختر بودم، آدم های آمدن عوض او ژورنالیست هایی که عمرشان سرشان در رسانه یا در آژانس باختر سفید شده بودن، اونا همگی من حیث کارمندا یا من حیث آدم های دست دو طرف و طرف می گشتن و کلگی آژانس اطلاعاتی باختر که یگانه رسانه و دان و زبان دولت بود، با پایگاه سلا و آدم های عجیب و غریب تبدیل شده بود. خود از این سبب از این شد که مثل دیگه مردم وار ما مجبور شویم که افغانستان ترک کنیم، برای این کنجا دیگه جای برای روشن فکرا وجود نداشت، جای برای آدم هایی که قلم به دست بود وجود نداشت، مجبوریت بود وطن عزیز و گرامی خودمو ترک کردیم با تاسف.
و باز مستقیما به هالند آمدین و کدام راه دیگه را طی کرده به اروپا رسیدین؟
بله، به شما میفهمین قدم به قدم آدم در اینجا میرسه و در اینجا هم در سال 2000 ما حامدیم، اگرچه ما این کشور انتخاب ما نبود، فامیل برادرای اینا همشیرایم کلگیش در امریکا بودن، گفتیم اگر شوا که از این حالت تیت و پرک در هر کشور که امروز کلگی با مزرد همگی مانند مرواری دواره هر طرف تیت شده، یک امیل گردنه که بسکله و دانه هایش هر طرف تیت شده و ما کلگی افغانا به اونو شکل تیت و پرک هستیم. ولی دیگه اما بختیاری نکرد و ما ده حالا ماندم. من خواستم یک چشم دید خدا یا یک سگک خدا برتان بگویم که اگر وقت باشه که بگویم.
بفرماین خجالبتانه بکنین، ما هم بسیار خوشی میشنیمش. بارزو میریم سر کارنامه های بعدی شما در هالند.
درست زنده باشین. من مدیر ارتباط خارجی آژانس باختر بودم، همیشه از طریق سفارت فرانسه که همه خود هالند اونجا سفارت نداشت ولی کارهای دیپلماتیک سفارت فرانسه به عهده داشت، بر ما سالانه برای تمام مسئولین یک دانه جنتری دولت هالند یا وزارت خارجیش روان میکرد. من وقتی کمی جنتری را ورق دادم، اینجا هالند به حساب شهر گلها و شهر لاله اینجا مشهور است که روزای مخصوص یا ماهای مخصوص، ماه می و اپریل است که بسیار جای مخصوص دارن که در اونجا پرورش می افهمی گل لاله انواع و اقسام رنگایی که شاید هیچ کشور نباشه. یعنی می اقسامش در ماه جنوری، فبروری، مارچ در این می رقم امی اکسا بود. ما همونجا که همکارایم خنده کردم، گفتم بیاین که اگر کدام سیمینار صدا کنه برابر شد و بریم که همی گلای هالند ببینیم. ولی ما اطلاع نداشتم که ما در هالند میایم، نه من حیث ازی که در سیمینار من حیث یک نماینده دولت افغانستان ما در اینجا شرکت کنم، ولی برعکس من حیث یک مهاجر ما در اینجا با تاسف که آمد.
شما وقتی که در هالند آمدین، من یقین دارم که طور که شنیدم از صحبتهایتان، باز هم افغانستان همیشه مثل دیگه افغانا وارد در دل و در سر شما بود و فراموش نکردین و کشور بعضی کارهایی را در هالند هم شروع کردین که یکی از اون کارها نوشتن کتاب است به نام زنان نخبه تاریخ افغانستان. در باری از کتابتان بگوین، کتاب از کجا الهام گرفتین و منابعی که برای کتاب استفاده کردین چی بود؟
بله، ما اگه اجازه تان باشه یک قدم به عقب میرم. وقتی که ما در هالند آمدیم، شما میفهمید که زندگی مهاجرت ات آسان آدم در یک جای نمیرسه، باید بسیار ریاضت بکشین، باید بسیار مشکلات طی بکنین تا که بتانین یک جای خود ثابت بسازین یا یک کار مسمر انجام بتین. بعد از اینکه ما در اینجا آمدیم و قبولی ما شد، ما تقریبا 8 سال من حیث سکرتر مسئول اتحادیه انجمنهای افغانا که یک نهاد سراسری بود، در اونجا من حیث سکرتر مسئول کار کردم که در میه آخر 20 سالگی از دوره گرفتن. البته من بعد از 8 سال بعد کنار رفتم بنابر کارهای دیگه که داشتم. برای ما یک مدال طلایی که به اصطلاح سمبولیک بود او را برای ما تفویض کردن که اما نتایج کار صدا ما در اونجا دیدم. بعد از بوده بی کنار از این که من فکر سر مسئول بودم، 10 سال من مدیر مسئول مجله بانو ناشر اندیشه های زنان افغانستان در اروپا که با ما تقریبا این مجله چاپی بود که یعنی مجله چاپی و اخبار ما بسیار کم در اروپا داریم و این به شکل موقوته در هر 3 ماه بعد چاپ بشد و بسیار به شکل مرغوب زیبا و تقریبا 60 خانم امرای ما به اینجا کار میکردن. و انگیزه کتاب نوشتن کتاب زنان نخبه این گزینه از مصاحبه ها امرای 70 خانم که از تیف مختلف خانم ها هست، یعنی دستوی مختلف اونا کار میکنه، چی در سازمان های اجتماعی، چی در امور اجتماعی، مدافع حقوق زن ها در بخش های مختلف دیگه. البته و این انگیزیش اینمی بود که من خواستم که یک خدمت حداقل برای خانم هایی بکنم که اونا از دید روز به روز پنهان میشدن، یعنی خانم هایی بودن که از افغانستان معلم کودکستان معلمین مکاتب یا مثلا جورنالیست نویسنده بودن، ولی بعضا نتانسته بودن در اینجا در اروپا خود پیدا کنن. شما میفهمین اروپا با یک تکنولوژی و با یک سیستم پیشرفته در اینجا باید آدم خود عیار بسازن. به اون خاطر من خواستم یک کمک حداقل کنم که اینا فراموش نشه. و این کتاب در حدود 300 صفحه داره، مصور است و همگی هم تصاویر از خانم ها که در جایی کار کرده بودن، مثل یک تاریخ یا مثل یک رفرنس خواستم که در آینده کسی که مثلا خانم شفیق جان محمود عبیبیر کار داشته باشن، در این کتاب میتونن تمام کارکردهای خانم شفیق جان محمود عبیبیر یا مثل از او رفتاد خانم دیگه که در اینجا است انگیزیش اینه میبودم. ما در این کتاب یک چیز برتان ببینم، ما در این کتاب تجارت نکردیم، صرف خواستیم که یک تذکره مکمل زنایی را که از دید پنهان شده بود اینا را پس به اصطلاح روشن بسازم. و این کتاب ادامه دارد، جلد دومش زیر کارم است، 50%ش تکمیل شده، مصاحبه های جدید است که با خانمایی در بخش های دیگه مصاحبه شده که انشالله او هم به زودی کوشش میکنم تا آخر سال او را هم تکمیل کنم و بتانم که برمت
بروان
شود، که چاپ شود.
شما غیر از کتاب زنان نخبه افغانستان آثار دیگه هم دارین. درباره از این یک لحظه بعد باز سوال میکنیم. شنوندگان گرامی، شما برنامه مهمان آزادی را میشنوید. مهمان ما خانم ناهید علومی، نویسنده و گرداننده برنامه های تلویزیونی هستند که فعلا در هلند تشریف دارند. خانم علومی، شما در پهلوی کتابی که زنان نخبه افغانستان معرفی میکنه و جلد دومش هم روی دست است و به زودی نشر خواهد شد، شما بعض نوشته های دیگه هم دارین، در باریز نوشته هایتان بگوین.
ما در حدود یعنی اصلا 3 صفحه دارم در فیسبوک، یعنی بیشترش بیننده بسیار زیاد داره و یک صفحه فن پیج همی زنای نخبه را دارم. در این معمولا هر روز نیخ و یک روز بعد حتما مطالب جدید، ترجمه ها و تتبع و نگارش در او می باشه. ما در این اواخر سال قبل بود بنابر خواهش مجموعه دانشمندان از مادرید کشور اسپانیا، اونا از ما خواستن که برای یک نصاب درسی فنتون مادرید ما یک مقاله را بر از اونا که با ریفرنس با تصاویر و به زبان انگلیسی باشه بر از اونا تهیه کنم که در نصاب تحصیلی از اونا او را بگنجانند. و در مورد خود امی عنوان مقاله که ما بر از اونا در حدود 40 صفحه بود برشان روان کردم، به نام مشارکت زنان افغان یا زنان افغانستان در اداره و سیاست بود و این هم یک کار بسیار پر زحمت بود که 2 ماه بیشتر از 2 ماه وقت مرا گرفت، برای از اینکه هم باید تو به انگلیسی ترجمه میشد و هم باید منابع معتبر در او گنجانیده میشد که رو برشان روان کردم. ولی سال گذشته یعنی در ماه دسامبر یک رساله دیگه را ما تدوین کردم یا نشر شد، البته دیجیتالی، او به نام امی روزهای ملی و بین‌المللی هست که میرد تو یک مجموعه ساختم که برای آسانی کار کسایی که بخواین که در مورد یک تاریخ بفهمن، که مثلا اینمی هفته اول فبروری تا 7 فبروری روز هماهنگی ادیان است. در اینی مورد من مثلا از صفای ملل متحد، از یونایتد نیشن، مثلا بخشای مختلفش میبینم که کدام روز است، چی رقم است، باز ترجمه میکنم از منابع خود هالندی و دانشنامه آزاد و از اینجا، یعنی تتبع و نگارش میشه که با منابع ایره. من اینی رساله را هم که در حدود 120 صفحه بود و 62 عنوان داشت، ایره هم برای آسانی کار دوستایی که بخواین یک مورد مثلا بفهمن که امروز کدام روز جهانی یا روز ملی یا بین‌المللی است، اینی کار هم ما پارسال انجام دادیم و این برای امسال یعنی سال 2024 دیگه رساله جدید هم زیر کارم است. 2 رساله زیر کارم است، یکی در مورد زنا هست او زنایی که در گذشته در سیاست و تاریخ افغانستان بودن ولی کمتر از اونا نام برده شده. در اون مورد ما کار میکنم و همچنان امی رساله که در مورد روزهای ملی و بین‌المللی او آی که مانده سر از او هم کار میکنم که امیدوار استم تا آخر سال او را هم یعنی خلاص شوه و برای دیجیتالیز یا دیزاین برای پیش دوستای ما.
خانم علومی، انوز هم در افغانستان کسایی هست که شما ارتباط داشته باشن امرایشان با مردم در داخل افغانستان؟
بله بله، چطور دوستا هستن در ولایات مختلف هستن، بعضن ما از اونا کمک میگیرم به خاطر از این که برای ما بعضن یکان معلومات بتن که مثلا در مورد نصاب تحصیلی و تعلیمی مکاتب یا پانتون ها و یا وضعیت خود کشور یا در بخش های مختلف چی اجتماعی، چی در مورد زنات، چی در مورد اطفال یا در این شکل دوستا هستن که مرا کمک میکنه و برای برنامه های خود من از باز استفاده میکنم.
در شرایط کنونی حاضر هستین افغانستان برید؟
در شرایط کنونی یک چیز براتان بگویم که برای ما اگر ما ضرورت باشم و به ما ضرورت باشه ما بس گفته مردم دیگرها شاید با پای برم و شاید با پلکای خود اونجا برم، چرا نه، وطن ما سر ما حق داره. ما اگر به اونجا ضرورت باشم ما هیچگاه ما نمیگم که من نمیرم.
به این که سر خانواده بیم، خانواده شما از چند عضو خانواده شخصیتان تشکیل شده؟
ما هستم، همسرم هست، صدیق وفا نام دارم، از کسایی بوده که در افغانستان از جمله سیاستمدار بگویم دولت قبلی افغانستان زمان دکتر سید نجیب الله بودن، و سه طفل دارم، البته نام خدا کلام شدن در اینجا وقتی که ما آمدیم 3 ساله 4 ساله هم ترا بودن دیگه، ولی حال شکر همگیشان اینجا درس خوندن، همگیشان از خود زندگی دارن و یعنی امی که من میتونم به کارهای اجتماعی در همه جای ما خود برسانم ای به این ماناست که من از طرف اطفال خود تانستیم و من و پدرشان تانستیم که اونا را به یک جایگاه خوب تحصیلی و تعلیمی و زندگی برسانیم که من بتونم کارهای اجتماعی دیگه را انجام بده. من اینجا همچنان در کنار از این که گرداننده یا برنامه ساز رادیو تلویزیون وطن هستم که یک رسانه راجستر شده در دولت آلمان است، در کنار از او سکرتر بخش یا بخش سکرتریت گفتمان ملی افغانستان هم به دوشم است که در اینجا دوستای بسیار زیاد، سیاستمدارای بسیار زیاد، آدمای دانشمند امرای ما یک جای کار میکنه. البته این هم کار داوطلبانه هست که ما انجام میتونم برای وطن ما که اگر بتانیم در آینده یک مجمع یا یک دوستا همگی جمع شوند و طرف افغانستان بریم، نه با نسخه های از اینجا گرفتگی، نه صرف در اونجا بریم و کار کنیم.
تشکر. یک سوال دیگر، چون برنامه ما تقریبا به پایان میرسه، یک سوال دیگر را میکنیم، بعد از او باز برنامه را خداحافظی میکنیم همراه شنونده ها، و او سوال است که شما به یک مصروفیت هایی که روزمره دارین، تلویزیون است، برنامه های تلویزیونی است، نوشته هاست، ترجمه هاست، و مشکلات خانواده چگونه مراجعه میکنین؟
ما قبلا هم گفتم که ما و همسر تانستیم که اولادای بسیار خوبه در یعنی در چی از نگاه آموزش، چی از نگاه پرورش به سطح بسیار خوب اینا را ما در می 24 ساله که ما در اینجا هستیم ما هم رسالت مادری و پدری و والدین بودن خود انجام دادیم. به اون خاطر یک آرامش کلی ما و همسرم داریم و ایرم نگفته نمانه که همسرم چون یک آدم قلم به دست است و آدم بسیار دانشمند است، مرا در همه امور کمک میکنه. یعنی اگر برتان بگویم که استاد ما هست، ما گزاف نگفتیم برازی که چی از نگاه نوشته، چی از نگاه تحلیل. سابق اونا در آژانس باخترم من حیث مبصر یک مدت کوتاه کار کردن. او کسی است که مرا همیشه حمایتم کرده.
رسیدگی شما به امور خانه، آشپزی و صفاکاری و اینا چطور است؟ شما با این دقیقه مصرفیتی که دارین به او هم میرسین؟
والا اگه برتان بگویم که امورم مشترک کردیم و انجام میتیم، زمانی که من در پشت کامپیوتر هستم روزانه حداقل 60-70 پشت کامپیوتر میباشم، اونا هم مرا کمک میکنن، بگه باز اونا اگه اونا باز کامپیوتر هستن من یک دیگ و کاسه خود کردم، در غیر از باز اونا مرا کمک میکنن، یعنی دست پیشی بسیار زیاد امرای ما میکنن.
تشکر خانم نایید علومی. شنوندگان گرامی، شما صدای ما را از برنامه مهمان آزادی میشنوید که صحبت داشتیم با خانم نایید علومی، نویسنده کتاب به نام زنان نخبه افغانستان، گرداننده برنامه های تلویزیونی آموزه های مدنیت و هنداره پنداره، همچنان نویسنده رساله ها و نوشته های دیگر تحقیقاتی.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.